صفی ولستون اگزای فرصت میتیم تا در یک ساعت دیگر با یک برنامه خبری با زبان پشتو با شما باشد. بفرمایید استاد اگزای صاحب.
مننه کوم جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ده. خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او پکې اوري چې د کندوز شهر در ولسوالۍ لپاره راهیستې د طالبانو په لاس کې ده. همدارنګه اوري چې د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونشي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د برښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برښنا قطع شوې تړلې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړی تښتونکو له ډلې څخه درې تنه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست غزنی په هنتون له دوه تنو صدانو سره د دغه ریاست د کارمندان لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د برښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برښنا قطع شوې تړلې ده. د برښنا شرکت رئیس عبدالرازق سمدی نن مشرانو جرګې ته وویل چې یاد لینې د سیمې د اوسیدونکو په همکاري بیرته تړلې ده.
ما بدون معاملات و پولیس کابل همه با ما همکاری کردند و بر امین اعظم که ما در منتظر تلفن خدا میدیدم که اگه مسیج بده که وصل شده.
شاغلی سمدی زیاته کړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د برښنا لین چې څو ورځې مخکې د جګړو لامل پرېسوي و هم تړلې دي. مشرانو جرګې د برښنا رئیس عبدالرازق سمدی د ننګرهار، لغمان او کندهار هلمند ولایتونو د برښنا د لیننو د پرېکېدو لامل دغه جرګې استجوابي غونډې ته ورغوښتي وو. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو ډلې درې تنه غړي نیولې دي. د بلخ امنیه قمندان سید کمال صدات نن د خبري ناس پر مهال وویل د سړي تښتونکو د دغه 15 کسې ډلې څخه چې غوښتلې د مزار شریف ښار په صدره مناهیه کې دوه ځوانان وتښتوي درې تنه نیول سوي دي. شاغلی صدات وویل چې د سړي تښتونکو څخه یو میل کلاشنکوف او دوه تومانچې هم نیولې دي. هغه وویل چې د پاتې کسانو د نیول په هدف هم هڅې پیل کړې دي. د هرات په هنتونو سلګونو ماسلینو د هوا د ګرمېدو لامل دغه په هنتون د رخصتولو غوښتنه وکړه. دغه ماسلین چې د اعتراض په ډول د هرات په هنتون مخ ته راټول سوی وویل کای غوښتنو ته ځواب و نه ویل سي د درس ویلو لپاره به سینفونو ته حاضر نسی. پر همدې مهال د هرات په هنتون سرپرست حسن فرید وایي د موجوده ستونزو د حل په هدف د محصلینو سره خبرې پیل کړې دي. شاغلی فرید له ماسلین څخه ورتل چې خپل درسونه تدامه ورکړي. هغه ډاډ ورکړ چې تراتلونکي ایوي اونې پرې به په هنتون رخصت سي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پروان او تر دې وړاندې د بلخ په هنتون ماسلینو د هوا د ګرمېدو له امله د په هنتون د رخصتېدو غوښتنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست غزنی په هنتون له دوه تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښته. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د خپل کار په دفتر کې له یادو استادانو سره د لیدنې پر مهال خواشنی شولې او زیاته کړې ده چې د ملي امنیت ریاست د ټولو هیوادوالو حقوقو ته ژمن دي. شاغلی نبیل زیاته کړې چې په دې اړه به هر اړخیزه څېړنې وکړي. د یادو استادانو سرونه څو ورځې وړاندې غزنی کې د ملي امنیت د دوه کارمندان لخوا د ناصرګندو د لایل لامل خریل سیو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه سوي دي. تر دې دمه پرون د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه. په سیبي ښار کې چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ سو او 15 نور هغه وخت بې هوښه شول چې د تودوخې درجه 49 سانتي ګراد ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت پر پتر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ له کبله مړه شول. د جون په اومه او اتمه نیټه په سند ایالت کې لشتر لږه 25 کسان د ګرمۍ له کبله مړه شول. د ګرمۍ له کبله د پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه سوې ده چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه سوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یوې احتمالي اټومي موافقې د یوې برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د دې هېواد له نظامي ځایونو کتنه وکړي او هم ساینسپوهانو ته لاسرسی ولري. د دغې لایحې له مخې چې نن له 214 وکیلانو څخه 119 ورته مثبتې رایې ورکړي دغه راز غوښتنه کیږي چې د اټومي موافقې په صورت کې نړیوال باید پر ایران ټول لګول سوي بندیزونه لرې کړي. د ایران د اساسي قانون له مخې شورای نگهبان باید هر ډول نوی قانون تایید کړي چې آیا د اسلام او قانون له چوکاټ سره سم دی که نه. که دغه لایحه تایید سي شایي په ویانا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو خبرې نورې هم لانجمنې سي. د مذاکراتو مقصد د جون تر دیرشمې یوې آخري موافقې ته رسېدل دي. دا موافقه د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د ختمولو په بدل کې د دې هېواد د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره کیږي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه سوي او 15 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کولکرنی ویلي چې د مړو سویو کسانو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغه سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کولکرنی ویلي 8 پولیس چارواکي هم د بې غورۍ له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لیرې سوي دي. په هندوستان کې په غیر قانوني توګه د جوړ سویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بېوزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا شایي جالي وي. په دې غوښتنه کې د ویکي لیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره سویو هغو اسنادو ته اشاره سوې چې دا ویبپاڼه وایي د سعودي عربستان ډیپلوماتیک اسناد دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوې اعلامیه کې د ویکي لیکس لخوا د خپرو سویو 6000 اسنادو کاروالی په مستقیمه توګه نه دی رد سوی چې ډیری یې په عربي ژبه کې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسامه نقلي نن وویل چې له دې اسنادو څخه یې ځینې په څرګنده توګه جعلي جوړ سوي دي. نقلي خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې د اسنادو په خپرولو یا تبادلې سره په خپلو ارادو کې بریالي سي. د ویکی لیکس ویاند کریستن هرامفنس د جمعې په ورځ وویل چې دی ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د اسنادو د سرچینې په اړه یې څه ونه ویل. اول جزیره تلویزیون د جرمني له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال دې ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایي ډګر کې د مصر په غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواک په یوه اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکارېږي. لږ تر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونه کړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي لکه جرمني چې یې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 33.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29.21. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 24.28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 31.29. ګردیز اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 33.26. بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 33.11. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 28.26.
خبرونه مواوریدل د ازادي رادیو لالاري. البته د خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پروي پانه هم پیدا کړی پته د ازادي رادیو .org. د کندوز چهاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونشي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي.
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی، خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې ودی دی.
دا هم اوري چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو او انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته نه دي سپارل شوي.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تاکنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
اور چې د افغانستان د فوایدامي وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګڼې د قیصر لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد شرکت آی سی سی آی دغه پروژې اړوند څه باندې 100 میلیون ډالر تختولې دي. نور راپورونه هم درته لرو. د خبرونې دوی منی مې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړې شوې. د کندوز چهاردره ولسوالی له پرون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي دا ولسوالی په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د چهاردرې د پله په سیمه کې ده. اخوا په بدخشان کې هم د یمګان ولسوالی نن سهار د افغان ځواکونو په کنټرول کې راغلې ده. په کندوز او بدخشان کې مو له خپل خبریال اجمل آریان سره شیبه مخکې مرکه کړې او په لومړي سر کې مو د چهاردرې د وروستي حال په اړه پوښتنه کړې ده. البته هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو هم در از د کندوز د والی سره هم په دې اړه باندې خبرې وکړو، خو هغوی خپل ټلیفونونو ته ځواب نه وایي.
څو شپې مخکې زه خپله د چاردرې ولسوالۍ پولیس سره وم، چېرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی. نور هلته په سیمه کې د کندوز سیمهییزو چارواکو وویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسېدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه او اوس هم څنګه د جګړه روانه ده؟ نه ده روانه، څنګه حالت ده؟
ځکه زه خپله په سیمه ته تللی وم، هلته سیمه کې وم. اوس پراګنده ډزې څه دي، په یو بل باندې د پیکار ډزې دي، توپونو ډزې څه دي، خو داسې شدیده جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې 12 طالبان وژل شوي دي، یویشت تنه ټپیان دي، همدارنګه د امنیتي ځواکونو 3 تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څومره سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي؟ له دې مخکې ګلتې په سیمه وه، د کندوز دشت ارچي سیمه وه، د خان آباد په ولسوالۍ کې هم فکر کوم جګړه روانه وه بېګا شپه. د دې په اړه باندې څه نظر موجود دی اوس هلته؟
بلې، د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په اوسني وضعیت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي، چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسؤلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان درلود چې دواړو لورو په یو بل باندې د درنو وسلو ډزې کولې او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډېرو کورو باندې حسابت کړی، خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نسته. دي
دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي، البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتې دي، چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دي ورستولي، دوی نه حمایت نه دی کړی او دوی په یوازې ځان جګړه کړې ده، ولسی مینه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې، دغه موضوع حتی د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چاردرې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې وو. په دې روژه کې دوی د کندوز سیمهییزو چارواکو ته زنګ ویلو، خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمهییز چارواکي ګرم بولي، ځکه دوی په وخت سره کومکونه ونه رسول چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان، په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ له دوه اونۍ راهیسې چې طالبانو په کنټرول کې وه، نن سهار افغان ځواکونه هلته بیرته ورغلي او کنټرول یې ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډېر ځای په ځای شوي که څنګه؟ د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ به بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله عجیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتی ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو چې نن سهار شپږ بجې دغه ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اول طریق هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بېرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي.
په کندز او بدخشان کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونې واورېد. البته شیبه مخکې مو له دوی سره مرکه کړې وه، له اجمل آریان سره، چې د کندز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه وروستی حال درکو. همدا راز یې وویل چې په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ بېرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي د ناامنیو له امله اوس مهال ډېرې کورنۍ بې ځایه شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ له نیولو وروسته دا مهال د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام ونه کړي، لرې نه ده چې د هېواد یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډېره د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطفالله بابا هم له هغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار امنیتي وضعیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه.
نن هغه امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په څوارلس یا پنځلس ولسوالیو کې داعش حضور لري او متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې غوده دی. که چېرته غم ونه کړي لکه نن چې د چاردرې ولسوالۍ لاړه ده او د ننګرهار ولسوالۍ یو سقوط شروع کړه، یعنی په یو خط باندې په یوې میاشت کې زه به دا وایم د ننګرهار څوارلس پنځلس ولسوالۍ چې د سړک د سپین غره په طرف باندې پرتې دي دا په یو وار باندې سقوط شروع کوي. یعنی زما غوښتنه د اوسني حکومت نه دا ده چې هر څومره زر کېدای شي د مسایلو غم دي وکړي.
له دې سره سناتور زلمي زابولي بیا د مشرانو جرګې غړیو ته وړاندیز وکړ چې پر داسې یوې طرحې کار وکړي چې په دې اړه اساسي حل پیدا شي.
د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ ته اساسه وي. راځي پر یو داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو. داس تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نه مو تاسو ناقه د خپل ولس باندې ټوکو ټکور کوو. حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وسلوالو مخالفانو ونیوله. له بلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا د جرګې له اکثرو غړیو له څرګندونو وروسته له حکومت څخه وغوښتل چې د چاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره هڅې جدي کړي.
مشرانو جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه دا ده چې زر تر زر د چاردرې ولسوالۍ د بېرته نیولو اعلان وکړي. ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار مشروط تر ټول افغانستانه ډېرې توجه وکړي او که توجه ونه کړي یوازې د افغانستان ملت نه ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خپله دغه د سیاست بازار به د سکوت حالت ته ورسېږي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کندوز ته نور ځواکونه استول شوي او چهاردره به ډېر ژر بېرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او عام خلک د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ملي ګټو ته په پام سره اختلافونه یوې غاړې ته او د هېواد د امنیت د تامین لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
د ازادي راډیو خبرونې پر ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د فوایدو امنیت وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګڼې د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قراردادي شرکت آی سی سی آی د دغه پروژې اړوند څه باندې سل میلیونه ډالره تښتولي دي. د دغه وزارت مرستیال احمد شاه وحید له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د فوایدو امنیت وزارت له وړاندې دا اندازه پیسې د ضمانت په شکل له شرکت څخه اخیستې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون غړي وایي چې له سره د قرارداد په متن کې ځینې ستونزې وې چې زمینه یې فساد ته برابره کړې وه. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وای د قیصار لامان حلقوي سړک د پروژې په برخه کې د فوایدامي وزارت او قراردادي ترکیه امریکایي شرکت یا آی سی سی ترمنځ یو حقوقي ستونزه ده او دغه پروژې د بیا پیلولو لپاره خبري روانې دي. د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد درې کاله مخکې د سیاي پراختیايي بانک او یاد شرکت ترمنځ د 390 میلیونه ډالر په لګښت لاسلیک شو. د راپورونو لمخې یاد شرکت شپږ میاشتې پر دغه سړک کار وکړ او وروسته د دغه پروژې اړوند څه باندې سل میلیونه ډالر له ځان سره یوړل. خو اوس د فوایدامي وزارت مرستیال احمدشاه وحید وایي چې څه باندې سل میلیونه ډالر د شرکت لخوا وړل سوي نه دي، بلکې د اندازه پیسې له مخکې په ضمانت له دوی سره موجودې وې.
موضوع
د 107 میلیونه موضوع چې ویل کېږي د شرکت لخوا وړل سوي دا پیسې نه دي تشول سوي. په همدغه پروژه کې د فوایدامي وزارت 107 میلیونه د کمپنۍ لخوا د ګارنټي په شکل درلودي. د قیصر لامان سړک 233 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان شمال له لویدیځ سره نښلوي. د هشت صوب ورځپاڼې په یو راپور کې راغلی چې د هیل انټرنیشنل په نامه مشوره ورکوونکي موسسې یو شمېر کارکوونکي په فوایدامي وزارت او د آی سی سي ترکیې امریکایي شرکت کې استخدام کړي و چې دوی ته یې له 4000 نیولې آن تر 350 امریکایي ډالرو پورې د میاشتې تنخوا ټاکلې وه. په راپور کې راغلي چې د یادې موسسې لخوا ګمارل سویو 240 کارکوونکو د شپږ میاشتو په جریان کې 6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. راپور زیاتوي یو له هغو کسانو څخه چې د میاشتې 40,000 ډالر تنخوا ترلاسه کوله د کابل پخوانی والي زبی الله مجددي دی. له هڅو سره سره ونه توانېدو د ښاغلي مجددي نظر په دې اړه راواخلو، خو نوموړي هشت صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د فوایدامي وزارت د ظرفیتونو د لوړولو د برخې د سلاحکار په توګه 15,000 ډالره تنخوا اخیستله. د همداراز ویلي چې د اندازه پیسې ورته د آسیایي پراختیا بانک لخوا ورکول کېدې او د هیل انټرنیشنل موسسې ورته د وړتیا له مخې 4,000 ډالر را زیاته تنخوا ورکوله. د فوایدامي وزارت مرستیال احمدشاه وحید هم وایي دا 240 تنه هغه کارکوونکي و چې د هیل انټرنیشنل موسسې لخوا ټاکل سوي او د آسیایي پراختیايي بانک لخوا ورته تنخوا ورکول کېده. ښاغلي وحید ویل چې د فوایدامي وزارت لخوا هیڅکله دغو کارکوونکو ته پیسې نه دي ورکړل سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالي او بودجوي کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني وایي چې دغه قرارداد له وړاندې ځینې ستونزې درلودې او متن یې د ترکیې امریکایي شرکت په ګټه تنظیم سوی و. دی وایي د دغه پروژې په متن کې مشکلات و، یعنی د قرارداد متن داسې تنظیم سوی و چې ترکیې امریکایي شرکت ته په یو ډول دا چانس برابر سوی دی. موږ چې څو ځله پخوانی وزیر مالی او بودجوي کمیسیون ته راغوښتی و، هغه ویل چې زموږ خبرې د فلیپین په مانیلا ښار کې جریان لري او موږ په هر شکل چې وي دا ستونزه هواروو. په خواشنۍ سره وایي نسو کړی دا ستونزه حل کړي. ښاغلی عثماني وایي په دا ډول یو شمېر سترو پروژو کې د بهرنۍ ادارو مرسته کوونکو له لورې فساد کېږي. دوی وایي بهرنۍ ادارې د افغانستان حکومت ته ځواب ورکوونکي نه وي، نو ځکه زیات شمېر پیسې په دغو ادارو کې حیفو میل کېږي او دا اړینه ده څو افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسی اقتصادی او ټولنیزو مسائلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا په رسولو کې د مسؤولو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبې نه تر پنجشنبې هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود خبر اترې.
د آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدله. خو اوس وخت تاسو ازادي رادیو ته وایست چې په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو او انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان تشریح په مهال وویل د یوې واحدې کمیټې د رامنځته کېدو په طرحه کار کوي څو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان وایي چې د حکومت ناتواني، د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې اوري.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یوه لسیزه ورباندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت د یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د دلایل له امله اول د افغانستان ناتواني ده، دوهمې هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او درېیمې هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي. سوله یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د نا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
سپه هم راشو یو بهرنی راپورت د ایران پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس یې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د دې هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم ساینس پوهانو ته لاسرسی ولري. د ایران پارلمان دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو ضرب العجل ته څه باندې یوه اونۍ وخت پاتې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې له تهران سره په نړیوالو خبرو کې ښکیل دی وایي د دوشنبې په ورځ به له خپل ایراني سیال سره وګوري تر څو د اشمي خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخل شوې د ایران پر دریز ځان پوه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د ایران د پارلمان د حاضر 213 غړو څخه 199 د غلایه ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د یو هر اړخیز احتمالي تړون په صورت کې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم اټومي ساینس پوهانو ته لاسرسی ولري مثبت رایه ورکړي. د غلایه چې د هیواد د ځواکمنې شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري دغه راز غوښتنه کوي چې د یوې موافقې د لاسلیک سره سم باید پر ایران د نړیوالو ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. که شورای نگهبان دغه لایحه منظور کړي دا به د نړۍ له قدرتونو سره د روانې خبرې چې وروستی دور به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې ترسره شي له ستونزو سره مخامخ کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په قاهره کې وویل دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې فابیوس چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبریالانو ته خبرې کولې دغه راز وویل د راتلونکې اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پرېکړې کړي او هم ورسره په دې اړه خبرې اترې وکړي. خو د ایران ایرنا خبری آژانس د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له قوله خبر ورکړی چې وایي ښایي له نړیوالو سره خبرې د جولای له لومړۍ نیټې وروسته هم دوام وکړي. ظریف ویلي ایران ته یوې نهایي موافقې ته د رسیدو لپاره ضرب العجل مهم نه دی، بلکې دا مهم مهمه ده چې یو ښه موافقه ترلاسه کړو. ایران په تیر اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیمو حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هیوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسېدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري او زه غواړم ورته دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي، په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نشي هغه نه دی عملي شوی. له بلې خوا د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلومات وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې یعنې د جون تر 10 نیټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:13 دقیقې شوې. ملالۍ بشیر ته ور وکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه تاسو ته ووایي.
د افغانستان د برېښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برېښنا قطع سوی لاین تړلې دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو ډلې څو تنه غړي نیولې دي. د هرات پوهنتون سلګونو محصلینو د هوا د ګرمېدو له کبله د دغه پوهنتون د رخصتولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د غزنی پوهنتون له دوو تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښتله. پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسه مړه سوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یوې احتمالي اټومي موافقې د یوې برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له نظامي ځایونو کتنه وکړي او هم ساینس پوهانو ته لاسرسی ولري. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. او سعودي عربستان له خپل خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا شایي جالي وي. په دې غوښتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره سوي هغه اسناد ته اشاره شوې چې دا وي پاڼه وایي د سعودي عربستان ډیپلوماټیک اسناد دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سپورت نړۍ څو مهم خبرونه ته خراغلې ټاکل شوې. له کابل تر پغمانه د بایسکل چلونی سیالۍ د 55 لوبغاړو نجونو او هلکانو ترمنځ د پنځم په ورځ پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونی د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې د اولمپیک د نړیوال ورځې په مناسبت جوړیږي په کې 40 هلکان او 15 نجونې ګډون کوي. ټاکل شوې په کابل کې د سکوهنی د ملي ټیم په دغه ورزش کې د غوره څیرو د انتخاب په هدف د سکوهنی سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د رواني روژې میاشتې په منځ کې پیلېږي. ښاغلی اختری وایي په دغه سیالۍ کې د کابل د غوره ټیم په شمول ولایتو څخه به هم د سکوهنی 40 غوره ټیمونه برخه واخلي. د کرکټ په نړیوالو لوبو کې اوري چې د پاکستان ملي ټیم وتوانېد په کال سټیډیوم کې د سریلانکا ملي ټیم ته په لومړني ټسټ لوبه کې ماته ورکړي. پاکستان دغه لوبه په 10 وکټونو سره نن وګټله. سریلانکا په دواړو پاڼیو کې 302 منډې وکړې. په ځواب کې پاکستان 411 او 290 منډې وکړې او وکولې شول دغه لومړنی ټسټ لوبه له سریلانکا وګټي. اوس به هم راشو د افغانستان کرکټ ته. البته د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره زموږ خبریال الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي انډي مولز د لری کولو پریکړه څنګه ده او په دې اړه نور معلومات سره غوښتي.
مهمه خبره د امنیت مشکل دی. مونږه کچیرته په جلال آباد کې کیمپ لګو د ملي لوبډلې د روزنې لپاره دی وایي ځالته نظم که مونږ چیرته په پاکستان کې کیمپ لګو دی وایي ځالته نظم دا مونږه کرکټ بورډ نشي افورډ کولی چې د دې لپاره ټول تمریناتي کیمپونه یا په دوبۍ کې جوړ کړي یا په ساؤت افریقا کې جوړ کړي یا په سریلانکا کې جوړ کړي. یو دلیل همدا دی. بل دلیل دا دی چې مونږه د ده دپاره د ده د تیرو یو کال هغه لاسته راوړنې مو چې ارزیابي کړي دي هغه هم دومره خوندورې نه دي خو په هر صورت بیا هم ښې دي. خو مونږ د دې نه زیاته توقع لرله د دې تبدیلۍ سره مونږ زیاته توقع لرله چې دی باید ډېر ځنډېږي. خو بیا هم که چېرته د دغه ټورنمنټ وګټلو دا د کوالیفایینګ راوند کوم چې اوس په سکاټلند کېږي نو بیا هم مونږ امکان لري د سره تر نړیوال جام پورې د شل ورځ نړیوال جام پورې قرارداد وغځوو.
که دا انډیمولز نه سو که دې سره تاسو قرارداد ونه کړه د دې بدیل بسو
مونږ غواړو چې د آی سی سی په سایټ کې دغه پوسټ اناؤنس کړو دا د هیډ کوچ. نو مونږ به ګورو کېدی شي مونږ ته د دنیا نه ډېر مشهور کوچز اپلای وکړي د دې پوسټ لپاره. نو ګورو به کانډي فلاور او یا نور د انډین کوچز یا پاکستانی کوچز به اپلای کوي او بیا به مونږ هغې نه یو انتخابوو. خو تر اوسه پورې مونږ هغه انیشیل هغه لومړنی تماس چې نیولی ده هغه د مشتاق احمد سره مونږ نیولی ده هغې هم تقریبا لومړنی هوکړه کړې ده چې سعید ازد الرازم افغانستان کرکټ ته. خو د دې سره سره مونږ بیا هم غواړو چې یو ښه برجسته او ښه تکړه او منل شوی او پیژندل شوی یو چهره مونږ راولو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې
ته. داسې ویل کېږي چې د افغان لوبغاړو ظرفیت او درک لږ زره ټیټه ده ځکه چې د انډی مولز خو د بل مملکتونو کې هم دا ټریننګ ورکړی وو کنه. که دلته د لاسته راوړنه نه دی راوړي دونه لاسته راوړنه نسو د دې علت او د دې اصلي ستونزه به چیرته وي؟
زمونږ لوبډله ډېره زورور لوبډله ده. که زورور لوبډله نه وای دنیا کې به د دې ځای ته نه وای رسېدلې. تاسو ته معلومات دی که نه مونږ مسلسل ټول ډیویژنونه دې لوبډلې ګټل دي. زمونږ په تیرو شپږو کالونو کې مسلسل ټولو نړیوالو جامونو ته مونږ کوالیفای کړی ده. عموم کې زمونږ لوبډلې سره تر اوسه پورې د لوبغاړو چې د کوم لیوله پورې دوی وو دغه لوبډله را ورسوله و یا هغه کوچز یا هغه روزونکي چې و هغه مربیان هغې د دې ځای پورې دوی سره کار وکړو. دې نه بعد زموږ لوبډله یو بل سټیپ ته داخله شوه یو بل مرحلې ته لاړه چې هغه فل ممبرشپ ته. نو په دغه ځای کې مونږ ته یو ډېر تکړه او د انډی مولز او د نورو کوچز د ساوی نه جګت مونږ ته یو ښه کوچ په کار ده چې دلته مونږ راول تر څو دوی ښه شي. علت ډېر دا کېدای شي چې شاید د کوچ کمباینیشن د زموږ د روزونکي یا د مربی هغه برخورد یا کمیونیکیشن یا دوی ته پلان ورکول شاید د لوبغاړو سره په منځ کې فاصله پیدا شوې وي.
د کرکټ بورډ له مشر نسیم الله دانش سره مو مرکه اورېده. البته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي انډی مولز د لرې کولو په اړه باندې دوی ځینې څرګندونې وکړې او ویل که احیانا انډی مولز زموږ له شرایطو سره ځان برابر یا عیار نه کینو کېدای شي د هغه قرارداد نور ونه تمدید نه کړو او نوی روزونکی به راپیدا کړو. البته انډی مولز هغه روزونکی دی چې ویل کېده د افغان ټیم سره به د دغه ټیم په سټنډرد کولو یا معیاري کولو کې ډیره مرسته وکړي خو دا د لوبغاړي له دغه کوچ سره ځان سم نه عیاروي او یا هم ځینې ستونزې ورسره لري چې د کرکټ بورډ د مشر په خبره د دغو ستونزو له امله یې دا پرېکړه کړې ده. اوس به هم راشو له ننګرهار زموږ د خبریال رپورټ ته. که څه هم له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د برېښنا قطع شوي مزي وتړل شول او دا مسله هواره شوه خو د ننګرهار ولایتي شورا او د مدني ټولنې فعالان له چارواکو د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د برېښنا ریاست مسولین وایي له لس ورځو وروسته بالاخره په دې وتوانېده چې د قومي مخورو او دیني علماو پر مټ د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې ښکېلې خوا ته قناعت ورکړي او پرې شوي مزي راوتړي. نوموړي وویل چې اوس دا ستونزه هواره شوه.
ستونزه اوس فعلا په موږ په ساحه کې یو ستونزه محل ده. کوم مشکل نشته. موږ تخنیکي ټیم په څلور نیم بجو باندې کار پیل کړی چون دا وارز دریز ہے تکنیکی وارز پیدا شو نو دریز اخلاص شو دی او وس تقریبا نیم سات سلوی سے کچھ انشاءاللہ دا اخلاص شو بر پر چلان.
که څه هم سم دلاسه دا ستونزه اواره شوې ده، خو په ننګرهار کې مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي بیا ټینګار کوي چې دا مسله دې په دایمي ډول حل شي. مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولایتي اداره باید له نغلو څخه ننګرهار ته د راتېرې شوې برېښنا مسله په دایمي ډول حل کړي.
دغه یولس ورځې مونږ ډېر پازا کړو، اوس هم زموږ غږ په والي صاحب دغه دی او په نورو چارواکو دا دی چې دوی دغه ستونزه په لویه کې حل کړي، مرکز ته لاړ شي، د برېښنا ریاست، د برېښنا وزارت سره او د برېښنا شرکت سره دوی سره په اړیکه کې شي چې چېرته کومه ستونزه هغه د منځه ویشي. خو که ستونزه پاتې کېږي او بیا مولس سره دې زمینه مسایدېږي چې هغه ځان ته دلیل کې او سبا دغه پایې وغورځوي یا بل تهدید متوجه شي، نو دا د حل لاره نه ده، بنیادم بنیادی باید حل شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولاز زمری ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په یادو سیمو کې ننګرهار ته تېره شوې برېښنا کله په یوه او کله په بله بهانه پرې کېږي. نوموړی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره وړاندیز کوي چې د برېښنا مزي دې د کابل جلال آباد د عمومي سړک تر غاړې تیر شي.
چې داسې په هر کال کې تاسو پوهیږئ چې د اوړي په موسم کې هوا ډېره ګرمه وي په جلال آباد کې، خاصتا جلال آباد په ښار کې کورونه هم واړه دي، ونې هم نشته، نور امکانات هم نشته، سهولتونه هم نشته. دولت باید کوشش په دې وکړي چې دغه د برېښنا مزي چې اوس د بادپخ د لارې یا د اوزبین د لارې انتقال کړی دی لغمان ته، د لغمان نه جلال آباد ته، دا د عمومي د لارې نه که مصرف هم پیرازي دا وګرځي، چې ځکه چې هر کال کې موږ په دې اوړي په موسم کې او دا اوږده شپاله ساعته روژه ده، ګرمي ده، او موږ باندې برق قطع دی، دا زموږ ښاریان نه اقتصاد ښه ده چې دوی جنراتورونه ولګي، نه توان لري، او دا د دولت د اساسي مکلفیتونو دا ده چې باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که څه هم اوس دپاره ننګرهار او لغمان ته د برېښنا ستونزه اواره شوه، خو د دې مسلې د دایمي حل لپاره د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او یو شمېر نور ځوانان په پام کې لري چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره او له دې لارې تر ولسمشر خپلې اندېښنې ورسوي تر څو د برېښنا په برخه کې یادې ستونزې په دایمي ډول حل شي.
د ننګرهار او لغمان برېښنا خو جوړه شوې، خو خلک او مدني فعالان غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د دایمي حل لارې لپاره باید حکومت جدي اقدامات وکړي. وړاندیز کوي چې د برېښنا ستنې دې د کابل جلال آباد غځېدلي سړک تر څنګ ودروي. په همدې سره دغه پروګرام هم ختمیږي. البته زموږ راپورونه او خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځانو پروګرام ته غوږ شئ. البته کېدای شي له کوم دوست سره همکاري وکړي چې خپل نږدې عزیز ولټوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله میرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره او یا آدرس ووایئ چې هلته بیا اوریدونکي وکړئ سي تاسو سره په تماس شي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به منځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0002243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0002243 شپږ یو. همداراز تاسې کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0002
02-21-21-15.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو وزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پریږدم. ما یو د ماما زوی ورک ده په نامه د احسان الله د پلار نومې توکل دی، د کندهار ولایت دی، د مینشین د ولسوالۍ ده. تقریبا 15 کاله عمر لري. هر مسلمان ورور زما غږ اوري یا د ده په هکله معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووري. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-50-50-48-24-48. شماره یو ځل بیا وایم 0-50-50-48-24. په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-0-2-1-9-3-5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0-0-2-1-9-3-5. هر مسلمان ورور د پاکله معلومات ولري، دی په سیمبول ده کلوسوالۍ کې د دغه انتخابات کېدل، د ولسمشرۍ انتخابات سرسره کېدل 10 ورځې مخته په سیمبول ده کلوسوالۍ کې نادرکه سوی ده، سکندهار ته روانو. نو هر مسلمان که د پاکله معلومات ولري موږ ته دې په دغه تکرار شوو شمېره زنګ ووایي. او نه که دې ما ته مسکالونه نه راکوي، ټول افغانان زما غږ اوري، موږ ته دې مسکالونه نه راکوي چې د ده پاکله معلومات ونه لري. وسلام.
زه هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ بل خبره کوم. زما یو خوریی دی په شبرغان کې دی، نوم یې ملا میرزا دی، د اجابل رخصي زوی دی. نو که دغه زما خبرې دی او ستاسو سره دې تماس ونیسي، او زما د ټلیفون شمېره 0-2-1-9-3-5.
الو، السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د قمری د ولسوالۍ یم، د رنګین خان د ولس یم، عبدالقیم نومیږم، د عبدالروف زوی یم. زما یو ورور په نام د اختر محمد ورک دی، د یوه میاشت کېږي چې د هرات په ابریزه کې ورک دی. هېڅ درک شی نهشته که زما غږ اوري، ما ته یې ټلیفون وکړي که بل سړی درک لري ټلیفون دې راته وکړي. په دغه شمارې ډېر دغه خواهش کوو، د دغه رادیو ازادي ژر تر ژره دې دا زموږ خبرې رادیو ته اعلان کړي پر هر ځای باندې، چې دی موږ ته غږ راکړي، جواب دې راکړي. ډېر غمجن یو. په دغه نمبر 0-92-22-0-5-21. والسلام. په دغه شمارې دې ژر تر ژره موږ ته خبر راکړي.
ابروره، زه د بادغیس د ولایت خبرې کوم. ملا زلمی نومیږم، مشواړه یم، د رنګین خان د قومان یم. دا 18 کاله کېږي چې موږ شپږ اووه ځوانان ورک دي دغه مزارې په تاول کې. اوس کوم ځای خبره کېږي چې د تاجکستان کې د ځینې قمندانانو په لاس کې دای نفر بندیان دي. زه د اشرف غني ځینې هیله کوم چې زموږ د دغه ځوانانو درک دي ووایي. دا 18 کاله کېږي چې په جیلو کې پراته دي، ژر
سلام. السلام علیکم، زه احمد سعید د پکتیا ولایت د ډنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د ورک شو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور چې منیب نومیږي، د پلار نوم یې احمد شاه ده، په بهاور ټپ ګیرې څخه ورک شوی دی. ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. 18 کاله یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی. او که هر چا ته په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. 0-9-1-2-1-2-6. بله شمېره ده 0-8-8-9-3-5. انعام به ضروري ورکوو. وسلام، به احترام.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش لرم چې زما ورور د نورالله په نامه ورک دی، او د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر شاوخوا ورک شوی دی. هر څوک دا معلومات مستر کی یادې خپل د مزمس خبري اوري د زما د وورور نوم محمود خان دی د پلار نوم ادم خان دی زما خپل نوم زاول حق دی دا کاغان نوم البوم زو په تکرار کوم چې دا یو نوم پکې محمد دی د بل نوم بورجان دی د بل اکان نوم جمعه خان دی د بل اکان نوم کدی دا خپل د اعلان دی وانجوال اوري د ازرجو ټول سوالي کې د امیر اغا په منځ کې ورکسوي دی او په دغه ټلیفون په شمیره دی مستر زنګ وکړي سپارا بیا وارلس 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 او شپول نیوی او دغه نتنځوس بل شمیره مو ته تکراروم سپارا بیا 1550 او اته یو او سپر هر چا کدا معلومات مستراکی د تلک اغوانی جایزه او توکیږي والسلام
ځوان به تاسو کوم ډول دغه نه درته وایل دا درې کال مخکې کیږي د روژې ته د اختر د کوچنی اختر مبارکي شپه ته څنګه شپه روژې ته پاتې ده د اختر ته چې ما هم زور ده بعد وراره ماینه ده بس په دغه لمبر باندې دا ورکه سوله ګر سره پاته را سره ورکه زو په دغه لمبر باندې مو څه څنګه راو چې چاته پاته یې ویني یو ورور یې رمضان مې زما شر ورور یې دوه ما شر ورور یې دی مکیب مې زې خیره ام زوی دی کچیر چیر کې دا تازه ګل کوردار کورداري دا وینه دا بار ګل مزور دا چیر کې چا ته پاتې یې په دال امبار باندې دې مو څه څنګه راو یې صفر و نه شپاز 2 2 نه شپاز شپاز یو څلور پر دال امبار باندې دې مو څه ورور څنګه راو یې یو جان مننه ورور
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 0 5
زه د ګلاته راګم عبدالرحمن د جمال زوی یو لاس کاله یو لاس کاله عمر ده او لاس کاله کیږي چې ورک ده د پکتیا ولایت زرمت دا هغه ټلیفون دا 0 9 3 9 4 5 1 2 7 نمبر بیا وایم 0 9 3 9 4 5 1 2 7 دا الګ پاکستان ټلیفون نو رکساوای دا
زبه محمد د دې ورځې علیم اخنامه محمد د اخنامه د دې د دې سره چې د دې ورځې علی هڅه کوله چې دا په دې چې مرکه چې د زنګو یې سپر وسره د نړۍ سره اړیا سره سو یو بیا سره تام سپر سپر ناریا سلوګیس اتایا سره سو یو
ما یو ورځ احمد شان میږي نن میا نایسه خورکسه د سیمان پلاسخه کارتو پاله معلومات لري په داش مې لودي نو څنګه زنګ راوي چې پر اړتیا ته سلويش پته نه صدر سلويش چې پلا بیا تکرارو چې پر اړتیا ته سلويش پته نه صدر سلويش کارتو کې پاله معلومات لري
زه سید ګل یلمن له دمساکاله ول ساري ته خبره درسره کوم زما یو زی ورکته چې په دې غراتن کې روزه څلور کاله پر کېږي زه خوښ کوم چې دا غزنازي ارچا کې چیرې مال ما چې سره کې خپل وي په دې غش مارا دې ما ته ژوند وي 0 و نه 3 او 8 4 3 3 و څلور زه دوم ته د پاره بیا 0 و نه 3 8 4 3 3 و څلور پدغه شماره دې ماته څنګه ورکېده خپل اوري کې بل یار واشنا یورپی کې ماته دې پدغه شماره څنګه وي سیدګل زیرمن ولایت مساکله ولسوالۍ د تختپول څخه خبره ورته کوم دا خونده د خیلو د کلی السلام علیکم
الو کوم سلام دې دې زادي کارخون ته ورسید ما یو زوی د ګوره د څه باندې نه پیږي دا یو مسکی یو ځینې ورک راځي دا له یو څه مو کو دوه لسالې زه د ګنګای د چتو حقیقت ده ما دا شماره د سپر و سپر فلو ات پلیه درې ت پلیه نه چې خپل کوم پرخه سپر و سپر فلو اته پنځه درې اته پنځه نه دا ماشماره ده نو کوم ډول ښارین د ولایت
تاسو مې ربانه غواړم د تر ډېره چا تلیفون ته راکوئ چې له ما سره به یو هغه شماره راکړئ چې مثال دغه یو اعلان د خدای کلیاد به زر ورکړئ نو دا به تاسو غټ ځاني اشاره شیرمنم در ورسي سلامونه مې د بېخلې ډېر.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخم دوست تفاد السالی دلگی رکھی خبر قوم زمر یو دوستی چورکی ډیر وخت کیږي د ولی جان په نامه سره تقریبا دوه نیم کاله وخت کیږي. نو که چیرې د پخپل دا غا اوري یا د دانډوانان اوري نو شیرینی ورکول کیږي په دغه ټلیفون شمیرو دي اړیکې ونیسي 0 اویا 10 شل 300 یوولس. تلیفون شمیره دې یو ځل بیا 0 اویا 10 شل 300 یوولس یوه شمیره بله 0 اویا 10 شل 300 یو 300 یو. خدای دې مل سه. السلام علیکم.
دغه تاسو په ټولنځه باندې مې سنما د دې د کریسټو سوالې دې سره کې د سیمې دې دا وکاله چې په کور وصلې دې د پات له مسته اسمه معلومات نکېږي دا پلار نه مې چې تور غاړې دا غواني اورور دې شغاسي اورور دې الحمدلله اورور دې دا ردا چې دا کان د کور راته وصلې چې خاصه تعویزه په زوري سره دې ګر سره چې دې باندې څه د خپل کورانه څنګه ورغو دا د مس پیغام نشر کوي چې اروخ مونږ غولې ته په یو درو مې چې مونږ یو پیغام انا چرکیزه د افغان نقطه ده فارغ نشته کوي تر مسلمان ته معلوم نه په هر لار مرمان نه مسته دي بیا پر دغه لسمه ری زنګوي
پر وا پر وا وای پر وا ات پر پنځه بل شرم د پر وا نه پنځه تلور دوا پنځه دوا ات وا
زو الحكم د سندار ولایت پنځوي ولسوالۍ زلخان سن تماس نیولې دي. زما یو ورور دی شمس الحق نومیږي په روش کال وړم کال ورک شوی دی په کشنی اختر کې. که دی خپله دا اعلان واري یا بل څوک په اړه معلومات لري په دغه ټلیفون په ناراضه تماس را سره ونیسي 0 اوه سوه اته نوي پنځه پنځوس نوي 0 اوه 0 0 8 9 8 5 5 9. د ټلیفون بل شمیره ده 0 اویا 0 اوه 0 اوه 0 8 1 2 1. دغه د ټلیفون په شمیره کې استعمال را سره ونیسه. د خدای په امان. السلام علیکم.
زه اجمانله د هلمند د ولایت کرشته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. لومړی ستاسو رادیو کارکوونکو او ټول اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. فاصله سلام زما ورور نعمت الله نومیږي. د حاجي موسی کلیم اکا مرحوم زوی دی. تقریبا 14 کاله کېږي چې لاګرانګه دی. هر څوک که د ده په هکله معلومات لري خپل دی دا زما لمبر اوري دغه شمیره دې زموږ سره تماس ونیسي 0 اوه 9 0 اوه 9 8 0 اوه 9 0 اوه 9 8. نو ستاسو د کامیابۍ په هیله په احترام.
سلام علیکم. ما نوم محیب الله دی د هلمند ولایت څخه م زنګ درته ولی. زه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. زما د یو عمز زوی دی. دا 4 کاله کېږي چې نادرکه دی. نوم یې محمد یاوز آغا دی. ګردی ځوان سړی دی. د 1.5 کال یا 2.5 کالو دی. د اختر آغا زوی دی. د ولی جان آغا او عیسی جان آغا وراره دی. او تقریبا کېږي 4 کاله کېږي چې ورک دی. د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې چاته معلومات په دغه شپېرې د زنګ ووایي 0 اوه 3 8 4 4. بیا دا هغه شمېره بیا تکراروم 0 اوه 3 8 4 4. او بله شمېره ده 0 9 اویا 10 4 اوه. بل دا هغه شمېره بیا تکراروم 0 9 اویا 10 4 اوه. که چیرې هر چا ته معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي 60,000 افغانۍ انعام دې واخلي. لالا هغه نومیږي. خدای په امان.
الو سلام علیکم. زما یو زوی ده محمد شاه په نامه ده. 3 کاله کېږي چې ورک ته د کندهار ولایت ته د مینې نایس د لوبه نیسي. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي
صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت کې هر څوک د مرګ د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت. په توجه څخه مننه. اول د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. زه عبدالغني د ماسپښین اکافې کرځي د چرچنو د دروازګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور جمعه خانه وایي چې دغه کال یې اووم دی چې ورستی چهار مسلمان وروره سره چې موږ ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. یو سړي وویل چې دلته دکان کې یې د نه نوم چا ته وښیي نه ځای چا ته وښیي نه د پلار نه د ورور دی چا نوم نه وښیي چې دار مسلمان وروره سره یې ما ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. صفر اووه صفر درې درې نه یو درې شپږ. بیا تکراروم صفر اووه صفر درې نه یو درې شپږ. چې د هر مسلمان وروره سره یې ما ته چې په دغه شماره زنګ ووهي شرینی م ورکوم. زموږ ډېر ستومانه یې کیسې.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په اتو بجو کې واورئ. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اسمسونه راولیږئ او خپل ورکشوی عزیزان ولټوئ.